One, the hits.
امریکا غاښنا رادیو درنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنا رادیو سره خبرو اترو په نننۍ خبرونه کې موږ په روانو چارو خبرې کوو. نو تاسو خبرونه کې اوري چې په ایران کې د افغانانو سره کوم چلند کیږي، د هغې رپورټونه او عکسونه راغلي دي. دین علاوه پاکستان باره کې هم د افغانانو یو قسم ته نظرونه دا دي چې افغانستان کې کوم ستونزې مشکلات دي، هر کې پاکستان په رسن یا غیر مستقیم لاس لري. دین علاوه د نورو همسایه هیوادونو سره هم د افغانستان اغاړي کې تقریبا ځینې وختونو کې کړکېچ او د شخړې سره مخ کیږي. نو موږ نن یوازې په یو هیواد په یو همسایه باندې خبر نه کوو، مجبور کې د افغانستان په همسایګانو خبرې کوو چې افغانستان همسایګان د افغانستان نه څه غواړي، افغانستان څه تمه لري د خپلو ګاونډیانو نه. د دې لپاره موږ سره یو مناسب او بهتره میلمه دی چې په افغانستان کې هم د خارجي ملکونو په ارتباط معلومات لري، بیا خپله هم کار کړی دی. پاکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي معاون په توګه هلته کار کړی دی په اسلام آباد کې، او په افغانستان کې د اطلاعات و کلتور په وزارت کې هم موینو. نو موږ ښاغلي زردشت شمس صاحب ته هرکلی وایو. السلام علیکم شمس صاحب.
وعلیکم السلام قدرمن عابد صاحب، تاسو ته او استاذ قدرمن اوریدونکو ته سلامونه.
دهرمن شمس صاحب، مجموعی خبره کو کو چې د افغانستان د ټول لغه تاریخ په حساب باندې د غمسایګانو کې لکه چې افغانستان قسمت خنه دی راوړي، همیشه یا پیسوک راغلی دی او څوک را لیږل شوی دی یا کالته ورغلی دی هلته ستونزو سره مخ شوی دی. د همسایګان موږ خنه دی افغانستان سره خبره کوم ځای کې خرابه ده؟
بالکل عابد صاحب، متاسفانه که دغه معاصر تاریخ ته وګورو، ډېر پخوا به نه ځو هغه وخت کې د هیوادونو او هغه د نیشن سټیټ دغه لږ داسې واضح نه وو، خو دغه تیرې پیړۍ ته چې وګورو یا اویا اتیا کلونو ته وګورو او د افغانستان چې دا اوسنی افغانستان دی، په دې کې زمونږ ګاونډیان چې دي دوی سره زمونږ متاسفانه ستونزې زیاتې دي. افغانستان خو په تیرو اویا اتیا کلونو کې ډېر یو ښکلی ناپېلی سیاست مخکې وړی وو او بې طرفه وو، د چا په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې. د ایران سره خو تر ننه پورې هم دغسې وضعیت روان دی. د پاکستان سره هم افغانستان ډېر بې طرفه پاتې شوی وو، حتی خپله د پاکستان چارواکي هغه همدا مني چې هغوی د هند سره کوم جنګونه کړي دي په هغې کې هم افغانستان بې طرفه وو. حتی په داخل کې د افغانستان د سیاسیونو د خوا هم په حکومتونو دا انتقاد دی نن هم پشته دی چې ولې بې طرفي کړې ده. خو په هر صورت افغانستان دغسې یو بې طرفه سیاست مخکې وړی وو، ولې دې ګاونډیانو ته خصوصا ایران او پاکستان چې دوی زیات اغېز لري. او زمونږ یو بدبختي دا وه چې کله روسانو په افغانستان اشغال وکړو، نو د هغې په نتیجه کې زمونږ یو غټ تعداد خلک دواړو هیوادونو ته مهاجر شو. دوی یو فرصت هم د لاسه نه دی ورکړی په افغانستان کې د مداخلې، او تر ننه دغه مداخله روانه ده. نو په دې اساس ویلی شو چې مونږ متاسفانه بدبخته یو.
شمسې دغه مشکل به تاسو په نظر باندې دغه ملکونه افغانستان ته دغه دریز ولې لري؟ دغه شاته پردې شاته تقاضي او غرضې
هو واضح خبره ده چې دوی په افغانستان کې مداخله د خپلو ګټو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو او د دغه ګټو د تضمین لپاره دغه بربند مداخله کړي دي. دلته یو تفکیک کو، ایران د افغانستان سره تاریخي فرهنګي ستونزې لري. هغه د ټول سیمه د خپل کلتوري حوزې په توګه پیژني، حالانکه که تاریخ ته وګوري افغانستان هم د دې سیمې یو قوي ابر قدرت پاتې شوی دی. زمونږ شاهان، زمونږ پادشاهان په دغه سیمه باندې حکومت کړی، نه دا چې اوسني افغانستان باندې. دوی برعکس تر ننه پورې دغه یو خوب او خیال لري او د هماغې ایجنډا دپاره کار کوي. که موږ وګورو په افغانستان کې په فرهنګي لحاظ، په رسنیو کې، مطبوعاتو کې، په ایران ډېر واضح او قوي نفوذ لري او د دې لري کوشش کوي چې دوی خپل سیاسي اهداف ته ورسیږي سره د دې چې دوی دغه مداخله نه یوازې فرهنګي برخه پورې محدود ده دوی حتی د وسلوالو ته وسلې او نور امکانات هم برابر کړي دي اوس خو هر څه روښانه دي خو غټه لارې په شروع کې هم دغه فرهنګي نفوذو بل دا چې په هماغه خلک چې اکثره په افغانستان کې دوی د ایجنډا د پاره کار کوي حتی هغوی سره هم دوی هغه څه رویه نه کوي او سپک او تزینه میزه کوي د ټولو افغانانو سره دوی رویه سپک او تزینه میزه ده خو که بل خوا بیا پاکستان وګورو پاکستان سره موږ تاریخي د ځمکې جغرافیایي مشکل لرو خو پاکستان بیا د هغې د مخنیوي دپاره او د هغې اهدافو د تطبیق دپاره مختلف وسایل په کار اچولي دي که هغه د وسلوالو ملاتړ دی که هغه مداخله ده په نورو شکلونو باندې هم هغې ته دوام ورکړی دی
شم صاحب اسې که یو هیواد را وخلو اول به د پاکستان را وخلو ځکه چې زیات تګ راتګ او سره افغانان لري او یو دغه مور څه شته تاسو هلته وخت تېر کړی دی او هغوی مهمو چارواکو سره ناستې پاسې کړې دي غونډو کې څه چې ویلی شي د هغې په اساس کړه ته وویستې چې پاکستان افغانستان کې څنګه حالات څنګه حکومت ته څنګه یو جوړښت لیدل غواړي
دا خو د پاکستان د جوړېدو سره سم چې البته دغه مشکل د برتانوي هند په میراث پاتې شو او هغه دا ده چې زمونږ کافي اندازه د افغانستان سیمې دوی ته ورکړل شوې هغې راوروسته پاکستان تل افغانستان ته د یو تهدید په سترګه کتلي دي او زمونږ بدبختي دا شوه چې کله تر څو پورې افغانستان کې یو مقتدر مرکزي نظام و حتی تر د سردار داود خان د حکومته پورې نو پاکستان دغه جرأت نشو کولی البته د هغه په اواخرو کې همدغه مذهبي او دغه جنګي ډلې د دوی تربیه او ټریننګ شروع شو نو د همدې وسایلو د لارې دوی غواړي چې افغانستان کې همدغسې یو افراطي مذهبي ډلې حاکمې اوسي او د دې طریقه دوی غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ ته ادامه ورکړي او که آینده حکومت هم وي باید دغسې خلک وي چې د دوی د نفوذ او د تاثیر لاندې وي چې د دوی ګټې خوندي پاتې شي
په ایران کې مطلب تاسو هلته معلومات لرې یا حکومت کې چې وایي یا چې ورته مو اوریدلی دي هلته څه فکر دی د افغانستان باره
طبعا ایران سره خو د پاکستان په نسبت ګورو د پاکستان سره خو چونکې هلته هم پښتانه دي او افغانستان کې هم پښتنو تعداد زیات دی اکثریت دي نو دغه ها یو مشترکه دغه ده په ایران کې د ژبې چې البته زمونږ دری ده او دغه فارسی ده د دغه مشترکاتو نه په استفادې ایران د کلونو راهیسې کوشش کوي چې خپل سیاسي اهداف ته ورسیږي او دغه لپاره بیا کوشش کوي چې د افغانستان نظام بې ثباته اوسي په داخل کې هغه سیاسي ډلې چې هغه قومي نژادي ژبنیز په اتفاقي لمنې وهي دا غي ملاتړ کوي موږ تاسو شاهد یو چې اکثره دغه موضوعات چې هغه هیڅ ضروري نه او افغانستان کې د بې اتفاقي او د ملي وحدت په ضد تماميږي هغه ته د لمنې وهي او د افغانستان په بې ثباتۍ کې دوی خپل ګټه ګڼي نو طبعا ایران هم دغه فرهنګي کلتوري ژبنیز او قومي بې اتفاقي د پاره د لمنې وهي خو د دې ترڅنګ اوس دغه موضوع صرف دې هدف پورې محدود نه ده موږ تاسو ولیدل چې په سوریا او په غزه کې چې دوی کوم جنگیالي لیږل غوښتل د افغانستان نه لیږل او دا اوس په استناد او موافقه ده دا خبره همداراز دوی د حتی د طالبانو سره اړیکې معلوم شوې دي او دوی هم مجهز کړي دي وسلې ورکړي دي نو دوی د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د هر یو وسیلې نه کار اخلي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو قدرمن اوردونکو د خبرو اترو خبرونه کې را سره افغان کارپو ډیپلوماټ افغانستان کې د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی معین او په پاکستان کې د افغانستان د سفارت رتبه ډیپلوماټ ښاغلی زرداشت شم صاحب مېلمه دی. شم صاحب، که دې خبر ته راشو چې دا خو د پاکستان او د ایران خبره تاسو کې چاغوي سواړي، افغانستان چې دغه څنګه تاسو خبره اساسمه تاسو سردان دي خلی دي خپل په حکومت کې خارجه وزارت کې پار کې، آیا د دې خبرګون کې یا د دې د مقابله لپاره فکر شته؟
بالکل عابد صاحب، دلته موږ په بل اړخ له اوږه دیلو گاونډیان دي کار سي دي هغه خپل ګټې دي خپل برنامه دي. زموږ مشکل خو یو دا شو چې افغانستان کې چې ګډوډي راغله خصوصا د شوروي د اشغال نه وروسته زموږ ګڼ شمېر هېوادوال مجبور شو چې کډه وکړي د وطنه، او د دوی اکثریت ایران او پاکستان ته لاړل. هغې نه وروسته شرایط بعضې وخت آماده شو، بعضې وخت نه شو، بعضې وخت کورنۍ جګړه بیا راغله. خو په هغې وخت کې زه زیات تعداد دلته وو، خصوصا د 2001 کال را په دې خوا چې هم افغانستان کې نسبي ثبات راغی او نړیوال کومکونه هم زیات شو. په دې وخت کې زموږ دلته د حکومت باید په ناغېړۍ باندې موږ دا ومنو چې دې برخه کې بیخي زیاته بې توجهي کړې ده، ځکه چې په دغه تیرو 20 کلونو کې تر ټولو بیکاره او بې توجه او د کم امکاناتو وزارت د کډوالو وزارت چې د دې برعکس پکارو، ځکه چې زمونږ د کډوالو نه راتګ او په پاکستان او ایران کې د کډوالو شتون د افغانستان ملي امنیت د پلوه باید کتل شوی وي. دغه اوس هم که وسلوال دي او که نور مشکلات دي، د دوی یو غټه برخه کډوال جوړي. یعنی یو طرف ته که موږ ګورو که د قوت نقطه ده زمونږ دغه کډوال، بل طرف ته زمونږ د ضعف نقطه ده د دوی نه راتګ. او په دغه برخه کې زمونږ حکومت ناغېړي کړې ده، او حتی د ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په اوله دوره کې د کډوالو بیرته راستنېدل خپل اولویت ګڼلی و، لازمه توجه یې ورته ونه کړه. او تر ننه پورې زمونږ دغه کډوال په دواړو هېوادونو کې پاتې دي، ایران کې چې کوم راجستر دي څه کم 1 میلیون دي، او پاکستان کې هم 1.5 میلیون راجستر دي، البته یو تعداد نور هم دي چې 2.5 میلیون ته رسېږي. او دا دومره سخت کار هم نه و. یعنی اوس که وګورئ زمونږ دغه کډوال د یو خوږې ګوتې په څېر زمونږ په ضد استعمالېږي، د سیاسي وسیلې په توګه استعمالېږي. هر وخت چې د دواړو هېوادونو د برابرۍ د اړیکې خبره شي زمونږ زوف دغه کډوال شي. پاکستان وایي زه تورخم بندوم او چمن بندوم، ایران هم دغه سرحد وتړي، نو دغه مشکل موږ ته خپل د لاسه هم جوړ دی. یعنی دومره ستونزمن کار هم نه و. زما یاد شي چې درې کاله مخکې ډاکټر صاحب داخلوال که تاسو پوهېږئ چې هلته وضعیت پاکستان کې بیخي خراب شو، د کډوالو پر ضد شو، او بیا په نتیجه کې تر 1 میلیون زیات افغانان د خپل وطن ګل وطن برنامې تر لاندې هېواد ته ستانه شو چې دا خپله بې سابقه کارو. د دې تر څنګه د هغه وخت سفیر ډاکټر صاحب زخلوال ولسمشر ته یو ساده طرح هم وړاندې کړه چې د کډوالو غټ مشکل دلته چې موږ مطالعه کوو دا د سرپنا دی، یا د کور دی، یا د یو نمرې دی، او یو غټ تعداد غواړي چې خپل هېواد ته ستانه شي. بل طرف ته په افغانستان کې چې موږ څه زیات لرو هغه ځمکې دي او ډاکونه دي، یعنې ځمکې کمی خو نشته دی، خو که یو ښکلی برنامه ته جوړ شي او دوی ته په عادلانه توګه او په یعنی په اسانه توګه، ځکه چې په دولتي بیوروکراسۍ ته باید وانه چول شي، یو ساده برنامه ته جوړ شي او چې په تورخم کې ځي باید نمره او ځمکه معلومه وي، او یو څه ابتدایي کومکونه چې البته هغه د یونیسر د طریقه او د نور مرستندویو سازمانونو طریقه هم ممکنه ده، هغه کومکونه چې اوس یونیسر په خارج کې دی سره کوي هغه به په داخل ته بایدو کې چې هغه دوامداره به وي. خو متاسفانه یعنی هغه تطبیق نه شوه. نو په دې برخه کې زموږ حکومت ناغېړي کړې ده او تر ننه پورې دغه ادامه لري.
زرداشم صاحب، تاسو دغه د مشکلاتو موجودیتونو د احتیاج خبره وکړه، په داسې حالت کې خو بیا دولت چې کومه تقاضا لري چې موږ باید د همسایګانو مقابل کې دغه دریځ ولرو، نو سخته به چې څنګه چې ولس غواړي هغه سره د حکومت هم وکړي.
خو یعنی دغه زمونږ هغه ضعیفې نقطې دغه دي، کله چې موږ د عمل بل مثل خبره کوو یا د برابرۍ خبره کوو خو اول زموږ مخ ته د خپل کډوال درېږي. د مثال په توګه پاکستان اکثره دروازه وتړي د تورخم د خپل داخلي یا د خپل پالیسۍ په دغه کې په نتیجه کې یا د خپل ګټو لپاره یا بل داسې واقع وشي خو که ته عمل بل مثل کې اول ستا خپل کډوال د دینه متضرر کیږي. په زرګونو کډوال روزمره تګ راتګ کوي دغه سې دغه اقتصاد دغه ژوند داسې اصل ته تامین شوی دی. ایران کې هم دغه سې ځکه چې اول خو دغه سې سخت صحیح ده چې دغه موضوعات ټول پښتنه ضرور ده خو زموږ مشکل دغلته دی چې دغه سې تیز تک حکومت نن تقاضا او حکومت نشي کوي ځکه چې بدبختي دا ده چې اول خو په اقتصادي پلوه او د نورو یعنی د سیاسي پلوه دغه سې یو مقتدر نظام متاسفانه موږ له خاوندان نیو چې هغه همدغه سې مستقلانه دریز خاوند شي او څنګه چې ولس غوښتنه کوي همدغه سې مستقلانه دریز دی اختیار کې دغه هوادونو په مقابل کې یعنی دا هغه واقع بینه نه چې موږ وګورو خو بیا هم د دې دلیل دا نه دی چې په دغه سې واقعاتو باندې چپ پاتې شي ځکه چې دغه سې غیر انساني واقعات چې دا 13 ورځ په ایران کې شوې داسې موده مخکې په ایران کې شوې او سره دې چې په پاکستان کې په روسیو کې دغه واقعات نه دي شوې خو عموما د کډوالو سره وضعیت او چلند هلته هم مناسب نه دی او وخت په وخت داسې واقعات کېږي نو د دوی سره غبرګون باید وښودل شي د دوی نه دقیقا پوښتنه وشي او د راتلونکي داسې واقعو مخنیوی وشي. ولې هغه چې وایي سسټینبل او دوامدار حل دا دی چې موږ کډوال باید هیواد ته راستانه کړو دا د یو د ایمرجنسي او د یو بیړنۍ برنامې په توګه باندې حکومت باید دا تطبیق کړي. دوی غره برخه باید موږ خپل هیواد ته راستانه کړو که یو تعداد دغې او هیوادونو تابعیت یا خصي اسناد یا خصي هغه خپل خوخه په نورو هیوادونو کې مغوانان ژوند کوي هغه کې دې شي ځان مسؤل ګڼي خو دغه غټو چې په میلیونونو کې دوی باید هیواد ته راستانه کړو. دا چې کله هیواد ته راستانه شي موږ بیا دغه هیوادونو سره د برابرۍ واقع بنانه تو غبانه د برابرۍ روابط ساتلی شو.
درته شمسې به یو پختنه دا پیدا کیږي چې آیا د افغانستان حکومت کې خارجه وزارت کې په سفارتونو کې په خپل په ارګ کې د دې کې د هماهنګي د نظر یواله د ملکونو باره کې د یو د څنګه تاسو احساس کړی او څنګه احساسوي
خاغه خدای خو یو عمومي مشکل دی. دا عمومي مشکل خدای زده چې د حکومت موږ جوړښت ته وګورو نو حتی د خپل د ارګ او د وزارتونو ترمنځ هغه څه نه هنګي وجود نه لري. بیا د وزارت په داخل کې مشکلات دي تاکنې چې دي هغه په قومي سیاسي او په مختلفو ملحوظاتو په هغه بنیادونو باندې کیږي نو هغه خو لري خبره ده چې موږ دا وایو چې د دې ترمنځ همغږي شته همغږي نشته دی خو بیا هم افغانستان سیستم تر اوسه پورې مرکزی دی. د دولت رهبری چې دا خپل رئیس جمهور ته جواب دی دا او د حکومت البته نو هغه لحاظ باندې یعنی دونه سخته هم نه ده. د امنیت شورا د وزارت خارجه ده ارګ دی نو هغه لحاظ یعنی که داسې وګورو داسې دومره مشکل هم نشته دی خو که بیا عمومي وګوري صحیح ده هغه خو د دولت ترمنځ د وزارتونو ترمنځ هم مشکلات شته دی. په تیر حکومت کې خو موږ زیات شاهد چې د ملي وحدت حکومت تر نامه لاندې وو ولې واکونه او اختیارات سره تقسیم وو. بهرنیو چارو وزارت د ډاکټر صاحب عبدالله په برخه رسیدلی وو د هغې خپل یو تګلاره وه نو هغه هم یو ستونزې دي خو په داسې موضوعاتو کې چې د ایران یو بهرنی هیواد دی افغانستان سره مشکلات لري په دغه موضوعاتو کې فکر نه کوم که داسې مشکل وي ځکه چې افغانان دلته بیا همغږي دي د خپل حقوقو نه د خپل اتباعو نه د خپل ولس نه دفاع باید وکړي او کوي. زما په نظر په دې کې مشکل نه دی خو که بیا موږ عمومي غږیږو نو د وزارت په داخل کې په سفارتونو کې هغه یو بیل بحث دی چې هلته خپل مشکلات موجود دي
یعنې خپلو کې وختونه لري خو چې کله خبره د افغانستان د ګټو شینه خارجي هیوادونو مقابل کې یو دریځ لري
او نه هغه خو هغه طبعا فکر نه کوم که په دې برخه کې داسې مشکل وي ځکه چې هغه
پښتانه هم دی دا غزي دوی د افغانستان د خې ګټې اخیستول د فکر اوسه نشته چې د افغانستان آبادی ودانی جوړی نظام حکومت ولري نو پاکستان ته مفید نه تمامېږي د دې بل چلته انتشار او مشکلات او ګډوډي؟
بالکل دا سوال مونږ سره مده او مونږ سره وو مطرح کړي دي. خو دلته سوال دا دی چې آیا دوی ته د افغانستان ګټې ول مهمې دي او که خپل د خپل ولس ګټې؟ هلته چې کوم اوس د هغوی دي اسټبلشمنټ دی، تاسې به هم زیات موضوعات څاري، دغه سیاسي تحولات څاري، اوس خو هلته خپله دیموکراسي د تهدید لاندې ده او کوم جمهوري قوتونه چې دي هغوی خپله د سوال لاندې دي، هغوی مشکلاتو سره مخ دي. دوی خپله ولس ته هغه خپل اختیار نه دی ورکړی. که کله د ولس ښېګړې شي، خبرې شي، نو د پاکستان د ولس ښېګړه هم په دې کې ده چې د ټولو ګاونډیانو سره ښه تعلقات دي او ښه روابط دي. تجارت به هم رشد کوي، اقتصاد به هم رشد کوي، ټولنیزې اړیکې به هم سره پراخېږي، امنیت به هم ښه کېږي. خو هلته خپله دوی داسې یو فکر رامنځته کړی دی چې دغه نظامي کوم د دوی نریټیو چې ده یا د بیانیه چې دوی ورته وایي، د دې نه دی نظامی امنیتی محوره یو برنامه جوړه کړې ده او په هغه کې د دې د خپل ولس ګټې تضمین نه دي، اما د یو محدودې حلقې ګټې به تضمین وي چې هغه دوی دهن سره هم بس یو تهدیدي او د سیو وضعیت رامنځته کړي. افغانستان ته د هغه امنیتی دکتورین د زاویې ګوري، نو موږ به د افغانستان سره د اړیکې باندې راشو. نو کوم وخت چې دوی د خپل ولس دونه قصه کې نه دي، پاکستان کې فقر زیات شوی دی، پاکستان کې بیکاری لا زیاته شوی ده، د پاکستان د ولس کې اچوي ګرانی او د مواد او د خوراکي مواد او هر څه لا زیات ګران شوی او قیمته شوی دي. نو دوی چېرته د خپل ولس په قصه کې نه وي، نو بیا زموږ د افغانانو او د افغانستان سره اړیکه خو بیا اولویت نه ده. نو دغه ما په نظر دا ده چې کله پاکستان د یو بشپړ جمهوري نظام خاوند شي او جمهوری قوتونه په واک کې شي، هغه به تب اندغه د ریستا تغییر ورکړي د ګاونډیان سره د اخی اړیکې ساتي.
ان تاسو د خبرو د سیند اندازه کې چې پاکستان کې یو خاصه طبقه هغه افغانستان د حالت غوړي، هغه هم د پاکستان خیر به نه غوړي چې یو خام سایه ولري، د هغه د امکاناتو نه د هغه د لار نه ګټه واخلي، د هغه تجارت دی خواته وشي، ژوند د چاري وشي. ما تاسو په نظر باندې افغانستان کې د سر رقم حالت غوړي اغمخ یو اولن سیمه ته بیر سره شو دوی چې د خبره دا کیسه شه ده،
خبر داده چې واقعیت هم داده چې یو آرام افغانستان، په خپل خپل ولاړ افغانستان، یو پرمختل افغانستان ګاونډیانو ته تهدید نه دی. خو دوی داسې فکر نه کوي، دوی داسې فکر نه کوي ځکه چې دوی د خپل ټول ولس په فکر کې هم نه دي. چونکې یو خاص طبقه ده، دغه یو جنگي حالت نه، دغه یو د امنیتي او جنگي وضعیت نه په ګټه اخستو باندې دوی په دغه ملک باندې حاکم دي. او کته سی وګوري د پاکستان د جوړیدونه لږ وروسته هم دغه نظامی کتله حاکمه شوه، جمهوری قوتونه هغه دغه غږ غلې کړې شو، کله کله لږ سر راج کړې، بیا په ماشاءالله راغلي، که بیا سر راج کړې، بیا په ماشاءالله راغلي، ځکه چې جمهوری قوتونه، جمهوری ګوندونه هغه د ولس پر رای باندې راځي، هغه د ولس خېګړه غواړي. حتی افغانستان خو به بیا هم اولویت نه وي دوی لپاره. هند تک وګورو، د هند سره هم دغه د دې سیاسي احزاب، هغه د وروستي حکومت شو د نواز شریف، هغه هم ښې اړیکې غوښتلې، خو نظامی کم چې د دې مقتدره کړی دي هغه نه غواړي، او هغه د همدغې موضوع نه په استفاده غواړي چې خپل اقتدار ته ادامه ورکړي. نو واقع بینانه وګورو، پر امن افغانستان، باثبات افغانستان د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی، نه یوازې پاکستان. خو دوی متاسفانه چې تر اوسه خپل دغه نریټیو ته تغییر نه دی ورکړی، او دوی داسې فکر کوي چې نه، موږ په خپل شرایطو باندې که په افغانستان کې ثبات یا سوي دوی په شرایطو باندې، چې دا به د افغانانو ته د منلو وړ نه وي.
ښه، من درنه شم چې پرسته شی به د غوړ خبره موضوع خلاصه کو. تاسو ټول مشکلات هم ویل، د افغانستان مجبوریتونه هم ویل، د ګاونډیانو د نتونو باره کې خبره وکړه، پاکستان څه غواړي، ایران څه غواړي، افغانستان کې کم کم هیواد ته زیات امکان دي چې څه وکړي. افغانستان څه مشوره ورکوي چې د اوسنۍ شرایطو کې د ایران د مقابل کې، د پاکستان د مقابل کې څه پالیسي ولري چې هغه کم از کم افغانستان دغه مشکل نه وباسي، او افغانستان خپل هغه دغه ولري دریځ ولري چې موږ وړوکی ملک یو، مجبور یم خو دغه ویل درته غواړو.
بالکل، زما په نظر اول خو لکه څنګه چې مخکې ویلې، اولویت باید موږ خپلو کډوالو بیرته راستنولو ته ورکړو. د پاکستان او د ایران په منظمه توګه شرایط باید مونږه ماده کو چې دوی خپل هیواد ته راشي. دا دومره سخت کارم نه دی، دومره زیات امکانات هم ضرورت نه لري، ولی یو تعهد ته ضرورت لري او دې موضوع ته لومړیتوب ته ضرورت دی. یو برخه افغانان بلته پاتې شي خو هغه به دومره غټ ستونزه نه وي، د میلیونونو نه به خبر راکته شي. مونږ به بیا دغه ګاونډیان به د یو سیاسي ابزار په توګه، د سیاسي وسیلې په توګه زموږ مهاجرین نه نشي د دې نه به استفاده نشي کولی. بل دا دی چې که مشخص دغه موضوعاتو ته راشو، افغانستان یو مستقل هیواد دی، ستونزې به وي خو مرکزي نظام وجود لري. په ډیپلوماتیکو د ټولو چینلونو د طریقه دغه موضوع باید د ایران سره په جدي توګه تعقیب شي. که چېرته پاکستان سره پیښیږي هم باید همدغه غبرګون وښودل شي. که ایران په دې برخه کې همکاري نه کوي او د دغه پیښو مخنیوی نه کوي، نو افغانستان مجبور دی چې نړیوالو سازمانونو ته، ملګرو ملتونو ته او نور منطقي سازمانونو کې چې افغانستان عضویت لري، په هغه کې باید په جدي توګه دغه موضوعات مطرح کړي چې دغه هیوادونو اصلي څیرې دنیا ته روښانه کړي او د دوی په دغه شکل کې عمل بالمثل شي. که چېرته دوی په دغه ډیپلوماتیکو هڅو کې مثبت جواب نه ورکړي او خپل ګناه نه مني او د آینده کې دغه موضوعاتو مخنیوی نه کوي، نو افغانستان حق لري چې حتی انتهایی اقدامات هم پورته کړي چې هغه حتی د دوی د سفارتونو تړل دي. خو زه بیا هم وایم چې اوس دغه مرحله کې زه شخصا هم د دغه موضوع غوښتنه په دې نشم کولای د داسې اقدام چې دلته مونږ بیا کډوال لرو، بیرته زمونږ خپل ولس هم د دې متضرر کیږي. نو دا به د دې ته په دویم قدم کې لاړ شو چې خدای دې وکړي چې مونږ خپل کډوال په عزت توګه خپل وطن ته راستانه کړو. خو ټولو نه مهمه بیا دا ده چې مونږ یو قوي مقتدر مرکزی نظام ولرو. دغه نظام چې به مشکلات ویني، نیمګړتیاوې به وي، دا به پیاوړی کړی شي، افغانستان اقتصاد ښه کړی شي. دا به اوږدمهاله وي چې مونږ د دغه ګاونډیانو سره سیال شو. کله چې سیالان شو بیا نه دوی دا جرأت کوي شي، نه د یو قوي هیواد یو اتباع ته څوک کاګنی شي کتلی. دوی بیا دومره ظلم چې سوځی یې او سیم تیار ته اوبو تیار ته، نو طبعا د دغه موضوعاتو په دغه شکل باندې چې مونږ افغانستان د سولې لپاره کار وکړو، سوله راشي، نظام قوي شي، اقتصاد قوي شي، خپله د هیواد حیثیت لوړیږي او انشاءالله چې دا کار به کیږي.
ولس دې څه کولی شي وروستی د حکومت د حزبي ولس ته څه تمه لري؟
ولس څه تمه د خپل د حکومت د خپل د نظام ملاتړ باید وکړي. کمی نیمګړتیاوې چې دي د هغې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي په جمهوري انداز کې، او د دغسې موضوعاتو چې هر څومره کیدی شي په ولسي توګه د ټولنیزو رسنیو د لارې، د رسنیو د لارې، د هرې وسیلې د لارې چې وي، د دې باید غندنه وکړي. هغه افغانان چې په بهر هیوادونو کې دي هغه باید دغسې موضوعاتو ته هغې پوښښ ورکړي. نورو هیوادونو ته په نړیوالو سازمانونو کې که دوی حضور لري او لاسرسی لري، په مطبوعاتو کې، په نړیوالو مطبوعاتو کې، هغوی باید دغه موضوع نړیوال په دې خبر کې، د افغانانو دغه مظلومیت ته انعکاس ورکړي او بیا بالاخره د خپل هیواد لپاره کار وکړي، مخلصانه کار وکړي چې افغانستان په خپل خپو ودرېږي او افغانستان دغه سید ګاونډیانو سره سیال شي.
ډېره ډېره مننه محترم زردشت شمس صاحب، د افغانستان سابق ډیپلومات په پاکستان کې او افغانستان کې د اطلاعات او کلتور د وزارت محترم، ډېره مننه کو چې وخت هم راکو د روانو چارو باندې خپل خبرې او معلومات موږ سره شریک کړل.
تاسو نن ډېره مننه وکړه، تاسو اوریدم تر ډېره مننه، سلامونه احترامات.
ښه وخت ولرئ، درنو اوریدونکو تخبرونه تاسو ورته ښه وخت او ښه ساتلري. الله مننه.